با صالح محمد، صالح باشد. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستر فروغ تاسو ستړي مستې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې په دا سال کې چې ژمی را روان دی، افغان چارواکي وایي د هر راز طبي پیښو په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. نن د شنبه د لیندیا قوس اوله د نومبر میاشتې 28مه له خبرونو یې پیلو. د نورستان ولی وی په دوه بلسولۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو جګړه لا هم روانه ده. افغان ولسمشر وی ځینې هیوادونه له دې ډلې آذربایجان لیوال دی چې په افغانستان کې د پنبې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د ایران د اټومي انرژي ادارې یو چارواکی وویل هیواد عمان ته د درنو اوبو ذخیرې انتقال کړې دي. د نورستان والی وی په دوه بلسولۍ کې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال پر دوه بلسولۍ د پرونی حمله په دوام له ماتې وروسته لرو پرتو سیمو ته تللي دي.
د ولسوالۍ اطرافو کې بعضې غرونو کې هغوی اوس هم بعضې ځایونو کې موقعیت لري چې زموږ امنیتي ځواکونه انشاءالله کوشش کوي چې د هغه ساحو نه هغوی وباسي.
د نورستان ولی په جګړه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د نورستان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون سهار وختي تر 400 تنو پورې وسلوالو د دوه بلسولۍ پر مرکز حمله وکړه، خو افغان ځواکونه یې په وړاندې کلک مقاومت وکړ. افغان ولسمشر وایي ځینې هیوادونه له دې ډلې آذربایجان لیوال دی چې په افغانستان کې د پنبې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پارک کې د اقتصاد عالی شورا په غونډه کې وکړه. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې په هیواد کې د پنبې د تولید د پراختیا لپاره پر 15 کلن پلان بحث وسو. ولسمشر غنی ویلي په دې برخه کې د کورنی خصوصي او نړیوال سکتور د جذب لپاره پر یوه ځانګړي چوکاټ کار شوی دی. ښاغلی غنی زیاته کړې چې جنو پریس تصدی باید ادغام او له تصدی په شرکت بدل سي. د دې په وینا حکومت تیار دی پر دغه شرکت پانګونه وکړي. د ننګرهار د سرورو ولسوالۍ شوونکی وایي د دوی لپاره ځانګړي قانوني شارګوټي د مځکو غاصبانو نیولې دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره سوې وایي د سرورو ولسوالۍ د شوونکو د اتحادیې غړو د ننګرهار لوالي محمد ګلاب منګل سره په کتنه کې وویل هغه 300 جری په مځکه چې د ولسمشر د فرمان لمخې په سیاسنګ سیمه کې شوونکو ته د مځکو د نمرو لپاره ورکړل سوې ده د زورواکو لخوا غصب سوې ده. په اعلامیه کې د چا نوم نه دی یاد سوی، خو د سرورود ولسوالۍ د ښوونکو د اتحادیې د مشر احسان الله نیازی له قوله ویل سوي چې وای د سرورود ولسوالۍ د ښوونکو په شارګوټي کې 108 جری په مځکه د منظمې نقشې له مخې ښوونکو ته ویشل سوي، خو د پاتې 122 جری په مځکې زیاته برخه چې د نقشې د نشتوالي له کبله نه دی ویشل سوي د غاصبانو لخوا غصب سوي او دا کار اوس هم روان دی. خبر پاڼه زیاتوي چې د ننګرهار والي ډاډ ورکړ چې دا ستونزه به د شارګوټو د اړوند کمیسون له لارې په جدي ډول تعقیب او حل کړي. د ایران د اټومي انرژي ادارې یو چارواکی وویل هیواد عمان ته د درنو اوبو ذخیرې انتقال کړې دي. له دغو اوبو چې ډېر هایډروجن لري په اټومي ریاکټورونو کې استفاده کیږي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په هغه راپور کې چې تیره اونۍ خپور سو راغلی چې د ایران د درنو اوبو ذخیرې د 130 ټنو تر اندازې چې په اټومي موافقه کې ورته حد ټاکل شوی وو زیاتې سوي دي. هغه موافقه د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوې ده. د ایرانی معاصلانو د خبری اجنس اسنا په حواله د ایران د اټومي انرژي سازمان ویان بهروز کملوندی ویلي له بهرنیو شرکتونو او هیوادونو سره روانه مذاکرو ته په پام سره چې غواړي زموږ درنی اوب رانیسی، د ایران د درنو اوبو یو اندازه عمان ته انتقال شوې ده. کملوندی چې پرون دغه څرګندونې کولې د هغو کمپنیو او هیوادونو نمونه په ډاګه نه کړل چې د ایران د درنو اوبو له رانیولو سره یې لیوالتیا ښولې ده. د ایران د اټومي موافقې له مخې په نړیواله سطحه د دغو اوبو خرڅول مناسب نه دي. د اسنا خبری اجنس په حواله ایران تر اوسه د خپلو درنو اوبو 24 ټنه پر امریکا او 9 ټنه پر روسیې خرڅ کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وی غواړي مخکې تر دې چې په جنوري میاشت کې واک بل ولسمشر ته وسپاري په اوکراین کې د مذاکرو د لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. اوباما پرون په پیرو کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سرمشري په څنډه کې په یوه کنفرانس کې د سوریې په وحشیانه کورنۍ جګړه کې د ایران او روسیې پر رول انتقاد وکړ. اوباما وویل د اوکراین په باب یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې او ځینې نور کارونه هم سته چې باید ترسره یې کړو. اوباما زیاته کړه مالو پوتین څخه غوښتنه وکړه چې خپلو مرکچیانو ته لارښوونه وکړي څو له موږ فرانسې، جرمني او اوکراین سره په ګډه کار وکړي څو زما د دورې تر پوره کېدو پورې پر یوه موافقه سلاسو. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې د هغو روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د فرانسې پخوانی صدر اعظم فرانسوا فیلون د راتلونکي کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د محافظه کارانو د کاندیداتوري لپاره په سیالۍ کې مخکښ شوی دی. د رایو قسمي نتایج ښیي چې د 28 کلن فیلون په سلو کې د نږدې 4.4 رایو په ګټلو سره له پخواني صدر اعظم ایلن ژوپی او پخواني ولسمشر نیکولاس سارکوزی څخه مخکې شوی دی. ژوپی د پرونیو انتخاباتو په سلو کې 20 او سارکوزی په سلو کې 23 رایې ګټلې دي. که یو کاندید په سلو کې له 500 کمی رایې وګټي نو باید د دوو وتلو کاندیدانو ترمنځ د دویم ځل لپاره رایې واخیستل سي. که د نننیو رایو نتایج تایید سي نو ښاغلی سارکوزی به د نومبر پر 20مه په دویم ځلي انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې سي. او انګلا میرکل وایي غواړي ځان د څلورمې دورې لپاره هم د جرمني د صدر اعظمۍ د څوکۍ لپاره کاندید کړي. میرمن میرکل پرون په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه تایید کړل چې غواړي د راتلونکي کال د منی په عمومي انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د 28 کلنې میرکل وویل غواړي په روانو سختو او بدلیدونکو حالاتو کې جرمني ته خدمت وکړي. که څه هم په نظر پښتنو کې د انګلا میرکل محبوبیت کم شوی خو هغه لا هم د خلکو د تایید وړ ده. د میرکل مسیحي ډیموکرات ګوند تیر کال د جرمني په سیمه ییزو انتخاباتو کې کمی رایې وګټلې او د جرمني د بدیل په نوم د مهاجرو مخالف ګوند د خلکو پراخ ملاتړ ترلاسه کړ. ځکه د کډوالو لپاره د نوموړې د پرانیستو دروازو پالیسۍ رایې ورکوونکي په غوسه کړل. انګلا میرکل چې د پخوانی ختیځ جرمني په کمونیستي هیواد کې اوسېدلې له 2015 میلادي کال راهیسې د جرمني صدر اعظم ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي د ژمي لپاره پوره چمتووالی نیول شوی خو ځینې غوښتنې هم مطرح کیږي.
باید د ټول افغانستان ټول اتباعو ته په یو نظر وکتل شي ترڅو چې هغه د ملکي هغه مناطقو ته چې هغوی له مشکل سره مخامخ شوي ورسیږي.
پرون په کابل کې د غوره محصل د ټاکلو په هدف فیستیوال جوړ شوی و.
موږ ته دا ښایي چې د نن ورځې محصل متعهد، آگاه او رسالتمند محصل دی.
په ننګرهار کې خلک د خصوصي چاپی مطبوع له کارونو شکایت لري.
جالی سندونه جوړي او جالی کوالی همداسې د موټر جوای سیري جوړي.
د سوریه حکومت د حلب شهر په ختیځ کې د کورواکۍ له طرح سره مخالفت کړی. په دې خبرونه کې ستاسو اسمیتونه هم درته لورو او له ساينسي پرمختګونو مو هم خبرو. د ورکو ایزنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. په داسې حال کې چې د ژمي سړې ورځې را روانې دي، افغان چارواکي وایي د هر راز طبیعي پیښو په وړاندې مقابلې ته چمتووالی لري. افغان حکومت وایي د افغانستان هغو سیمو ته چې د طبیعي پیښو اټکل پکې کیږي د مرستې لازم مواد او وسایل لېږدول سوي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
افغان چارواکي وایي هغو سیمو ته لازم مرستې استولې دي چې د ژمي په موسم کې د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی، ځکه له یوې خوا په اکثرو سیمو کې طبیعي پیښې نه اټکل کیږي او له بلې خوا عامه تاسیسات ډېر ډاډمن نه دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو سیمو ته چې خلک یې په تیرو کلونو کې د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي، له اوسه د مرستو خوراکي او غیر خوراکي مواد استول شوي. د دې وزارت د بیړنیو عملیاتو د مرکز مشر احمد خان ناسه ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات له حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په ګډه شوي.
در نقاط مختلف افغانستان دبلیو سی و امنگی اداره هوایی
د خوړو نړیوال پروگرام د طبي پیښو ضد اداره د آی او ایم او ملګرو ملتونو او همداراز د کډوالو د وزارت په مرسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلې چارې سره همغږي کړې دي. هغه لږ ډیر امکانات چې دولت او د ملګرو ملتونو ادارې لري د هیواد هغو سیمو ته لیږدول شوي دي چې لارې ستونزمنې او لوړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت یوازینی اداره نه ده چې د طبیعي پیښو پر مهال د مرستو د رسولو دنده لري، بلکې پر ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو سربیره د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو دولتي کمیسیون هم د دې کار لپاره شته. خو له دې سره سره هر کال طبیعي پیښې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي، نو ځکه پر مرستندویو مؤسسو او په تیره د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې پر ادارو انتقادونه هم زیات دي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي د ادارو په تیرو کلونو کې د طبیعي پیښو پر مهال یوازې کابل ته له نږدې پرتو ولایتونو سره مرستې کړې.
صرف مرکز ته نږدې ولایتونو ته که بعضې وخت کې د طبیعي حوادثو څه کومک رسولی، نور ټول ولایتونه تر محروم دي. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید د ټول افغانستان ټولو اتباعو ته په یو نظر وکتل شي، تر څو چې عاجلې مرستې هغه مناطقو ته چې هغوی له مشکل سره مخامخ شوي ورسیږي.
د دې انتقادونو په ځواب کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دا اداره خپل امکانات نه لري او دنده یې د سکتوري وزارتونو او د دولتي ادارو او مرستندویو ټولنو د هڅو تنظیم دی. ژمی په ټول افغانستان کې خو په خاص ډول د مرکزی ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې خورا سخت تیریږي. د دې سیمو لارې تقریبا هر کال د واورو د ورېدو له کبله بندیږي او د بیا خلاصېدو تر وخته یې خلک د خوړو، روغتیایي امکاناتو او نورو اړتیاو د کمښت له کبله له جدي ستونزو سره لاس ګرېوان وي. دا ستونزې یوه یا دوه ورځې نه، بلکې د یو بشپړ فصل په اوږدو کې دوام کوي.
لکه څنګه چې مو په داخلي خبرونو کې ووردل، د نورستان والی وایي په دوه ولسوالۍ کې لا هم د دولت ضد وسلوالو او افغان قواو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د اوښتي مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه لا هم معلومات نه دي ورکړل شوي. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل په دواب او نورګرام کې پرتو افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او ورته یې درنه مرګ ژوبله اړولې چې د شمیر په اړه یې دقیق معلومات په لاس کې نه لري.
طالبانو یو ډله ییز برید دواب ولسوالۍ کې پیل کړی وو او د څو استقامتونو نه چې زموږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو کلک غبرګون شوي دي، په شا تمبول شوي دي او هغوی ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده چې د تعداد په مورد کې لا تر اوسه دقیق معلومات نه لرو.
والي وایي په روانه جګړه کې افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. هغه ویل د نورستان امنی قومندان د ملي اردو او نورو تازه دمو ځواکونو سره یو ځای د جګړې سیمې ته نږدې رسیدلې او د درنو توپونو په وسیله د وسلوالو مخالفینو مورچې ولي او برید کوونکي شاتک ته مجبور کړي دي.
د اکثرو ساحو نه په شاته تمبول شوي دي. بعضې امنیتي پوستو باندې اوس هم ډزې روان دي چې هغوی له قانون ډزې کېږي او متقابل زموږ امنیتونه هم کوشش کوي چې د هغه ساحې نه هم هغوی په شا وتمبوي.
خلق وای په دواب کې د افغان بیسی مخابراتي شبکه وسلوال مخالفینو بند کړي، د دواب بازار هم په بشپړ ډول تړل شوی، د جګړې او پلار کې د خخکړې شو مینونو لویری په سرک تګ را تګ هم نکیږي چې ورسره د جنگ لساحې او هلته درامزده شو تلفاتو پاړه معلومات ترلاسه کول ستونزمن شوی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې اوږدې نښتې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار په دریو ولسوالیو کې د ښځو لپاره د چرګانو د ساتنې پروګرام پیل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په دې توګه ګڼې کورنۍ په ځانونو بسیا سوي دي، البته په اقتصادي لحاظ. صادق رښتینی د سکایپ د لارې په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، دا کومې ولسوالۍ دي او دغه ابتکار چا کړی دی؟
صالح صاحب ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د میرمنو د اقتصادي ودې دا پروژه تازه په ارغنداب، ډنډ او دامن ولسوالیو کې عملا پیل شوه. چارواکي وایي چې په دغه پروګرام کې به هغو میرمنو او کورنیو ته اقتصادي فرصتونه برابر شي چې د کورنۍ مسؤلیت ورپه غاړه وي. د کرنې رئیس حفیظ الله سیدی په ارغنداب کې د دغه پروګرام د پیل پر مهال وویل چې د دغه پروګرام له لارې به په ډنډ، دامن او ارغنداب کې تقریبا 200 کور نوې ته زرګونه د چرګو چچان ورکول سي، او بیا به د کورنوي څخه د چرګانو هاګي او خپل چرګان رانیول کیږي او ګټه به دغه کورنوي ته رسیږي. دوی وایي چې دغه پروګرام د کاریف موسسه په مرسته پر مخ وړل کیږي او هر کورنۍ ته په پیل کې دیش چرګان ورکول کیږي. او خلک هم د ډول پروګرامونو په اړه وایي چې دا به د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر مهم او په دې برخه کې د نورو دغه ډول پروګرامونو غوښتنه هم کوي. او د کرنې ریاست د خلکو د دې غوښتنې په جواب کې وایي چې د کروندګرو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره به هم پر یو شمېر نورو پروژو کار وکړي.
صادق رښتنی و په کندهار کې. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د ښوونکو د اتحادیې مسؤلین وایي چې د دې ولسوالۍ د ښوونکو د شارګوټي څخه باندې 140 جری په مځکه غاصبانو نیولې ده. شاه محمود شنواری نور حاضر کوي چې له جلال آباد څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې. د شنواری صاحب کته هم موږ په دې اړه په خبرونو کې اوریدونکو ته څه معلومات ورکړل؟ څه ویل کیږي چې دغه غاصبان څوک دي؟
ډېر زیات من سلی صاحب، نه یوازې په سرخوز مجموع کې، د ننګرهار په هغو سیمو کې چې مختلف ولسوالیو ته د ښوونکو لپاره ښارګوټي ډېر مخکې منظور شوي وو، ولې تر اوسه پورې دغه لړۍ همدغسې نیمایي کې پاتې ده. د سیمې د خلکو په وینا باندې په دغه ولسوالیو کې اکثره دغه ښارګوټي د غاصبینو لخوا نه نیول شوي دي. یو هم د بیسود او د سرور د ولسوالۍ خون کوچلی والی سره تیر ورځ د غسوند شریکه کړی، او د دې په خبره باندې 122 جری بزمکه چې د خون کو لپاره چې کوم خارګوټه منځ شوی په سرور د ولسوالۍ کې، دا د هغه سیمې د غاصبین لخوا نه نیول شوی دی. او زورواکان دي دوی مشخص د خلکو نمونه یاد نه کړی، ولی اسناد او د غیر له ولایت سره شریک کړي دي. په ورته وخت کې د ننګرهار والی محمد غلام منګل یو کمیشن ته هم د نصبار لیتر سو د غاصبین په نخه کې، او د قانوني چلن وسره وکړي، او ورته داړي ورکړل چې دغه څه چې شاخو یو سل دوی جری بزمکه د غاصبین الله سره راخلاصي او خون کو ته ویتوا کې سپاري.
شاه محمود شنواری و چې په ننګرهار کې د مزکو د غصب کېدو پر مسله را سره خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوکه له هلمند ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلي، پاکستان کې په هر غونډه کې برخه واخلي افغانستان ته ګټه نه کوي، ځکه له پاکستان څخه د سولې تمه د وخت ضایع کول دي. حامد سنگزی له لوګر په کار د پوهنې د برخې فعال، عبدالرحمن وطنوال د لوګر په ټولو ولسوالۍ کې د لوګر ولس لپاره د زده کړو زمينه مساعده کړي او د تعلیم کورسونه ورته خلاص کړي. د پکتیا له سمکنۍ ولسوالۍ څخه بیا هم سمیع الله حلیمی تندر ولسمشر اشرف غنی د کابل په ټولو دولتي دارو کې د اداري فساد مخه ونیسي، او بیا د نورو ولایتونو ته پاملرنه وکړي. نادیا میوندواله له زابله، روسیه خو له سلویختو کلو رئیس د افغانستان دښمنه ده، خو تر وخت تېره ولسي جرګه اوس د روسیې د ځانګړي استازي په روسیې څرګندونو وپوهېده. دولت باید زمیر کابلوف ژر تر ژره له هېواده اخراج کړي. شاهد الله زلند له کنړه، د افغان طالبانو سره د روسیې اړیکې په افغان ملت د یوې بلې بدبختۍ تپل دي، او افغان حکومت باید دغه مسله جدي ونیسي. شفی جان زدران له خوستنه، په خوست ولایت کې وضعیت د سوریې په لورې روان دی. او حقیر له کندهار ولایت څخه لیکلي، ننګرهار ولایت د داعش تر سخت ګواښ لاندې دی، که حکومت د داعش پر ضد جدي اقدام ونه کړي نو افغانستان به دوهمه سوریه شي.
د کابل پانتون د ماسلانو ټولنې لخوا د ماسلانو نړیوال ورځ په ویاړه د غواره ماسل د ټاکلو په هدف فستیوال جوړ شوی وو. په دغه فستیوال کې یو لوسو غواره ماسلانو ته ستاین لیکونه ورکړل شول. تفصیل د ابراهیم صافی راپور کې.
د محصلینو د نړیوالې ورځ په مناسبت په دغه جوړه شوې جشنواره کې د کابل پوهنتون یو لس هغه محصلین چې ښې طرحې وړاندې کړې وې په ټولګي کې ښه حاضري ورکړې وه، ښه اخلاق او پوهه یې درلوده، غوره او ستاینلیکونه او مډالونه ورکړل شول. دغه جشنواره د یکشنبې په ورځ په کابل پوهنتون کې جوړه شوې وه. سید عالم احمدی چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصل دی او په دغه پروګرام کې لومړی مقام خپل کړ رسنیو ته وویل.
ما چې د انټرنیټ د نوي نسل په نوم طرحه درلوده، په حقیقت کې موږ کولی سو د دې طرحې له لارې د ژوند ټول مسایل له لرې وڅارو او هغه ماموریتونه چې زموږ په غاړه دي له لرې یې تعقیب کړو. ما ځینې نمونې هم برابرې کړې دي چې دا زموږ د ښوونکو لخوا هم تایید شوي او د هغوی هڅونه وه چې زه نن دلته ورسېدم.
په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیره فریدا مهمن چې تیره اونۍ د ولسی جرګې لخوا سلبي صلاحیت هم شوه، دا یو ښه اقدام ګڼي. وایي چې افغان محصلین ښه وړتیا لري او کولی شي چې په بېلابېلو برخو کې ښه پرمختګونه وکړي. آغلی محمد پادی اړه وویل
دا یو ډیر ښه ابتکار او نوښت دی چې د ګرانو محصلانو د اتحادیې دخوا او د کابل پوهنتون په مرسته او حمایت جوړ شوی دی. دغه مسله موږ ته دا ښایي چې د نن ورځې محصل متعهد، آگاه او رسالتمند محصل دی.
د آغلی محمد په خبره ورته جشنواری کولی شي هغه پټ استعدادونه چې زموږ ځوان محصلین لري رابرسیره کړي او نور ځوانان هم د هغوی په پله پل کېږدي. دا یادونې ده چې د محصلانو له نړیوالې ورځې نه په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو نمانځل کیږي. د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی هم چې د یاد جشنواری یو ګډونوال وو، دا یو ښه اقدام یاد کړ او ویل چې اوس ځوانان په دې پوهېدلي چې ښه استعدادونه غوره او د هغوی په مناسبت جشنونه جوړ کړي.
نن زموږ محصلینو درک کړی او له خپل تاریخ څخه زده کړي چې خپل تعلیم، اکاډمیکو مسایلو او یو شمېر نورو ته مخه کړې او دغه ته ورته د اتحادیو په جوړولو سره د خپلو زده کړو او پرمختګونو په برخه کې خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
د کابل پوهنتون د محصلانو د ټولنې مشره صوفیا شکیب وایي د غوره محصل د جشنواري نه د دوی هدف دا دی تر څو هغه غوره استعدادونه چې نه دي پیژندل شوي رابرسیره او د خدمت په هدف ټولنې ته معرفي شي. په ورته وخت کې یو شمېر محصلینو هم د یاد جشنواري په جوړولو خوښي څرګنده کړه او د افغان محصلانو د هڅونې په هدف د ورته پروګرامونو د دوام غوښتونکي شول. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
هلته په پېښور کې هم د افغان محصلانو لمانځغونډه جوړه سوې.
دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو د تشریح دفتر په نوښت د افغان کډوالو محصلینو لمانځغونډه ترسره کیږي او ګډونوالې په خپلو ویناو کې په دې صوبې کې د کډوالو محصلینو پر ستونزو او لاسته راوړنو خبرې کوي. په پېښور کې د افغان کډوالو د تشریح رئیس عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغې لمانځغونډې ضرورت او مقصد څه وویل.
د دې خبره چې د پردیسۍ کې یا په مهاجرت کې د محصلینو یادونه یو معنوي کیفیت او یو معنوي ویاړ ورکوي مهاجرینو ته. نړیوال ورځ یو لمانځله، همدارنګه د هغې مشکلاتو رسیدګي په ارتباط باندې، د هغې د مشکلاتو اورېدلو په ارتباط باندې، هغه اړوند کومې ادارې چې د محصلینو په اړوند باندې کار کوي هغه هم را وختي وي، تر څو چې یو خانه د محصلینو ورځ لمانځو او د بلې خانه د مشکلاتو ته رسیدګي وکړو.
نوموړي همداشان د غونډې ته د وینا پر مهال د کډوالو محصلینو ستونزې وڅېړلې او ژمنه یې وکړه چې دغه ستونزې به له اړوندو چارواکو سره شریکي او د حل لارې چارې به یې ولټوي. د یاد غونډې یو ګډونوال د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو افغان محصل رحیم جان رحیم خوښ ښکارېده چې په غونډه کې د افغان محصلینو د بېلابېلو ستونزو په اړه خبرې وشوې او اړوندو چارواکو ته یې غږ ورسېد.
موږ هیله کوو چې په راتلونکي کې دغه مشکلات د محصلینو ترمنځ د کنسرګرۍ همکاري زموږ سره وي، همدارنګه د سفارت همکاري زموږ سره دا مشکلات به حل کېږي. خو که چېرې دوی دې ته توجه نه کوي نو دا مشکلات به بار بار پیټ کېږي او همدارنګه به موجود وي. دلته
له بل خوا به پېښور میشته افغان لیکوال او مدني فعال انجینیر نذیر احمد مختار د افغان کډوالو محصلینو د نمانځغونډې په ترڅ کې د کډوالو د تشې هڅې وستایلې او په راتلونکي کې د ورته نورو غونډو هیله هم څرګنده کړه.
په دې اړه زه باید دومره ووایم چې دا یو ډېر ښه اقدام دی. که چېرته هر کال د افغان محصلینو لپاره داسې غونډې ونیول شي نو د دوی زړونه به قلم پورته شي او دوی به داسې وګڼي چې البته زموږ څوک په پېښور کې هم شته دی.
د یادونه وردا چې په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر شاعرانو هم ګډون کړی او د ویناوالو ترڅنګ دغو شاعرانو د غونډې ګډونوالو ته غزل او شعرونه هم واورول.
په کوټه کې د پارک ترک شونځیو د هغو ښوونکو په درناوي غونډه وسوه چې حکومت ورته په دریو ورځو کې له دغه هیواده د وتلو امر کړی. تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
دغه دستوره د کوټ پر سپینه سړک د پاکتورک په شونځي کې جوړه شوې وه. په دې کې د استادانو او زده کوونکو ترڅنګ د هغو مندو او پلرو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د زیاترو مندو او پلرو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو سترګې د اوښکو ډکې وې. دا ځکه چې د ډېرو زده کوونکو د خپلو استادانو سره دا وروستی ملاقات و. و د ستوریت په خپل وینا کې د پاک ترک د شونځي پرنسپل عثمان ارسلان خان وویل چې دوی د پاکستان څخه پر اوتو هیڅ اعتراض نه لري، خو د بده مرغۍ په بلوچستان رنګه وروسته شاته صوبه کې د تعلیم په خاطر د روان سوي کاروان څخه په نیمه لار کې راجلا کړل.
خدا کا طرف سے ایک قضا ہے، ہم راضی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. 21 سال تک
عثمان ارسلان خان وای چې دا د اعلی رضا ده او موږ هیڅ اعتراض نسته. زه د یوشت کال می په پاک ترک شونځو کې خدمت کړی دی. زموږ خوشقسمتی ده چې موږ یو ښه اداره دلته پرېږدو. زموږ احساسات بالکل په منځ کې پاتې سو او د تک پریکړه هم ډیره سخته ده.
جنت بالکل سخت ہے.
په دې ترڅ کې ویز د کوم کې پښتنه وکړه چې ولې د پاکستان حکومت پر موږ باندې د تعلیم دروازې بندوي.
لکټو دا خلک نه، لیکن ولې ته دنیا ساس نه ستې د پاره دوا او د خپل ژوند 21 کال د خپل د پاکستان ته ولور کړی او پاکستان نن چې شور کوي خالي درې ورځ کې بلار سي د ملک سره.
دی وی بلی مېرمنې دوی بچانې دلته سبق وای. راته اول چې د ترک استادانو د تک څخه تر ټولو لوی زیان د بلوچستان او خلکو ته رسیږي.
تمام کوټا سکولان بند سولې، چنن سوسایټ کې جنن اٹیک کې جنن حمله کې شي، مګر وای د پاک ترک به چې هغه دونی سکیورټي بڑھاو کړه، دونی دار خواسته انتظامات وکړي، د کشنیان اور خواسته خیال کوي، اور بیا خاص کر کوټه کوټه خو وختي بے روزگار او بے تعلیم او جہالت در تډیر.
د دستورې په ورستي برخې ترکو سازانو او زده کوونکو لوري د یو بل په حق لیکل شوی خاطرې د خطونو په شکل کې د زړه په ډول په جوړ شوی پسره ډبې کې بند سو او دغه ډبې د شونځي په منځ کې ښخ سو. پر دې مهال د استادانو او د زده کوونکو نه هېرېدونکي احساسات د لیدو وړ وو.
د نیمه نړۍ د دې اونۍ په خبرونه کې د جنسي تیری لایې قربانی شوې میرمنې سره غږیدلې یو.
موږ افرو کې گفتلې سرما خودق معنی تجاوز کړدمه شوایش.
د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2 بجې او 15 سلويخ دقیقې ل ازادي رادیو څخه اوریدلې شي.
او سم نوري اسنوري نړیوال ورسپونه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوست او رسپارنه افغانانو د زلمی خلیلزاد لپاره غوغار پورته کړی چې د ترامپ په اداره کې شامل شي. تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، تقریبا هر ورځ افغانستان ټایمز په خپل لومړی پانه کې د زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او په دې هیواد عراق او ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو د سفیر په توګه دنده ترسره کړي له یوه وتلي عکس سره د هغې خاطرې چاپوي. واشنگتن پوست لیکي، په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د یو امریکایي چارواکي په توګه د افغانستان په سیاستونو کې د هغه د رول ډراماتیک اړخونه بیلابیل ارزول کیږي. د واشنگتن پوست په لیکنه، د متحدو ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر ډونالد رامسفیلد یو له هغو کسانو چې خلیلزاد ته په ډاګه ویلي و چې له بایسکل ځغلولو لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې خپلې چارې په خپله سنبالې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد چې دغې خبرې په غوسه کړی و، رامسفیلد ته یې ویلي چې هلته بایسکل نشته. واشنگتن پوست لیکي، په پلازمینه کابل کې هیڅوک دې ته اړتیا نه لري چې د 15 کلن افغاني اول اصل خلیلزاد په اړه چې کله واشنگتن نوموړی په 2003 کال کې د افغانستان لپاره استازی وټاکه، په دې پوه شي چې د دې هیواد په سیاستونو کې څه رول ولوباوه. د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د نوي ملکي حکومت د جوړولو لپاره ډېر پلانونه درلودل چې د عملي کولو لپاره یې په خپله پای څیره بډوهلې وې. واشنگتن پوست وړاندې لیکي، د هغه دوه کلنه دوره لانجمنه ځکه وه چې په ښکاره د افغانستان په چارو کې مداخله کوله او همې ولسمشر حامد کرزی اړ کړی و چې د طالبانو ضد جهادي ډلې سره راټولې کړي. د ورځپاڼې په وینا، د هغه میراث ته چې تر اوسه د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د واشنگتن پوست په وینا، د دغې پروسې په نتیجه کې هغه ته د یوه امریکایي نایب السلطنه په سترګه کتل کیږي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي، اوس چې د ترامپ په راتلونکي اداره کې د بهرنیو چارو وزارت د کاندید یا هم ښایي د بهرني سیاست د یو سلاحکار په توګه د خلیلزاد نوم اخیستل کیږي، ډېر افغانان داسې انګیري چې افغانستان ته به بیا د واشنگتن د نوې ادارې چې اټکل یې ګران دی ډېر پام واړول شي. ستار ډیموکرات خبرونه په افغانستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو قمندان د وژل کېدو په اړه لیکي، ملا بزرګ له خپلو اوو سخت دریځو ملګرو سره د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې ووژل شو. د هغه د وژل کېدو خبر د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړی دی. د خبرونې په وینا، داعش چې فعالیت یې په لومړي سر کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو پورې محدود و، ورو ورو یې د خپل فعالیت لمنه نورو ولایتونو ته هم غځولی چې په دې توګه یې پر افغان امنیتي ځواکونو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اتنې بجی کېدونکو کې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. د نورستان والی وی په دوه ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو او افغان ځواکونو جګړه لا هم دوام لري. افغان ولسمشر وی ځینې هیوادونه له دې ډلې آذربایجان لیوال دی چې په افغانستان کې د پنبې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د ننګرهار د سرورو د ولسوالۍ ښوونکي وی د دوی لپاره ځانګړی قانوني شارګوټی د مځکو غاصبانو نیولی دی. د ایران د اټومي انرژي ادارې یو چارواکی وویل هیواد عمان ته د درنو اوبو ذخیرې انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي غواړي مخکې تر دې چې په جنوري کې واک بل ولسمشر ته وسپاري، په اوکراین کې د مذاکرو د لارې د سولې او پخلاینې یوې موافقې ته ورسیږي. د فرانسې پخوانی صدر اعظم فرانسوا فیلون د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د محافظه‌کارانو د کاندیداتوري لپاره په سیالۍ کې مخکښ شوی. او انګلا مرکل وایي غواړي ځان د څلورمې دورې لپاره هم د جرمني د صدر اعظمۍ د څوکۍ لپاره کاندید کړي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي د دې ولایت په ځینو شخصي مطبوعو کې جعلي اسناد او تعلیمي سندونه جوړیږي. دوی پر دغو مطبوعو د څار غوښتنه کوي. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د جلال آباد ښار په یو شمیر مطبوعو کې د پیسو په بدل کې جعلي اسناد او کاغذونه جوړیږي. دوی وایي تذکری د پوهنتون او ښوونځیو تعلیمي اسناد او حتی د ځمکې قبالې هم که څوک وغواړي په همدې مطبوعو کې په اسانۍ جوړولی شي.
جعلي سندونه جوړوي او جعلي قوالې، همداسې د موټر جوایز سیری جوړوي. زما خپل د سترګو لیدلی حال دا ده چې د پوهنتون قدرونه خلکو ته جوړ کړي، په هغه قدر باندې اوس هغه خلک په پوهنتونونو کې یا په انسټیټیوټونو کې معاشونه اخلي، همداسې د موټر جوایز سیری زیاتې جوړې کړي.
د جلاګه مطبې دي دا چې د رشوت په واسطه باندې خلکو ته جعلي اسناد جوړي، پاسپورټونه جوړي، تذکيري جوړي. او د زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې باید دې په کلکه باندې مخنیوي وشي او ډېر غټ مشکل رامنځته کړي.
په ننګرهار کې د خصوصي چاپي مطبوع د اتحادیې مسؤل حبیب الرحمن صافی هم دا ستونزې مني، خو نوموړی وایي هغه مطبې چې قانوني جواز ونه لري دا ډول کارونه ته زړه ښه کوي.
دلته ارتداد مطبې هم دي، کمپوزینګونه هم دي، پر مثال خپرندوی ټول نه دي، کمیشنکاران دي، دلته ګرځي په ښار کې خلقونه کارونه رانی سی په یو ځای او بل ځای کې تر سره کوي. مکمل سیدان مشره دوله چې نه به کېږي دا کارونه، البته کېږي به کومې مطبې چې جواز لرونکي دولت جواز هم ولري او د پانګې اچونې او امکان دی چې داسې غیر مسؤول اشخاص چې نه ادرس معلوم یو نه پر مثال مالیه ورکولی.
د ننګرهار د دولتي مطبې مشر شفیق الله املوال چې د شخصي مطبوع څخه د څارنې مسؤلیت هم په غاړه لري وایي د غیر قانوني کړنو په مقابل کې دوی څو ځلې یو شمېر مطبې بندي کړي، خو نوموړی وایي هغه مطبې چې جواز ونه لري د زورواکانو حمایت ورسره دی.
مدبی من تو واری باندې کړی بیا کړی دی ولایت نمبر راولی چې دوه میاشتې پاره خوشی کې دوه جواز نه اخلي، یا درې میاشتې پاره خوشی کې وخت وغوښو. تقریبا دې پورې سي څلور پنځه کاله دوام وکړو، خو څلور پنځه کاله کې په دې موږ نه توانېدلو چې دا مدبی چوری باندې کړو، ځکه چې تر شا دې بس زور وکړو. لاس هم دې چې کړی مدبی موږ باندې کړو ټلیفون کې چې د پلاني مطبع تاسو خلاصه کړئ. موږ د هغو زور ته سر ټیټ کړی نه دی، خو بیا هم غیر قانوني کړنې ډېرې زیاتې دي، فساد دلته موجود دی.
اوسمهال د جلال آباد په ښار کې په لسګونو شخصي مطبې فعالیت کوي چې د مسؤلینو په خبره له دې ډلې یوازې شپاړس مطبې قانوني جواز لري. دوی وایي د دې ستونزې په اړه همیش ورته شفاهي شکایتونه را رسېدلي، که چیرې خلک ورسره همکاري وکړي او اسناد ورسره شریک کړي نو دوی به یادو مطبوعو سره قانوني چلند وکړي.
خبریاست د ګوګل موبایل ټلیفون په څو ثانیو کې هک شو. د ګوګل موبایل ټلیفون د یو هکر له لوري تر یوې دقیقې په لږ وخت کې هک کړای شو، او هکر یا هک کوونکی په دې خاطر له ګوګل کمپنۍ څخه یو لک شل زره ډالره جایزه واخیسته. ګوګل د خپلو ټلیفونونو دا ستونزه په څلورویشت ساعتونو کې لرې کړه. ګوګل کمپنۍ د تیر اکتوبر په 15مه خپل نوي موبایل ټلیفونونه چې HTC شرکت ورته جوړ کړي نندارې ته وړاندې کړل. دا موبایل ټلیفونونه پیکسل نومیږي. دې کمپنۍ د پیکسل ال ایکس په نوم هم موبایلونه راایستلي دي. عموما کمپنۍ د خپلو تولیداتو د نیمګړتیاو د موندلو لپاره هکرانو ته بلنه ورکوي چې د دوی تولید شوې وسیله هک یا جام کړي څو وروسته یې چاره وکړي. هکرانو د ګوګل پیکسل موبایل په جنوبي کوریا کې د هکرانو ترمنځ د سیالۍ په ترڅ کې هک کړای شو. دوی د ګوګل په پیکسل ټلیفون کې نیمګړتیاوې فوراً وپیژندلې او له لیرې یې پکې نفوذ وکړ. هغه ټلیفونونه چې هاکران په اسانه ورننوتی شي امنیتي ستونزې لري. ډیر ځلي هاکرانو په دې توګه د موبایل د کاروونکو شخصي معلومات او حتی بانکي حسابونه غلا کړي دي. د ګوګل کمپنۍ د پیکسل او پیکسل ال ایکس شکل له نورو موبایل ټلیفونونو سره توپیر لري، خو ویل کیږي چې سافټویر یې پیاوړی دی. د دغه موبایلونو سکرین 15 انچ او د غراس 5.5 انچ دی او رمې 4 جی بی دی. د پیکسل وزن 143 ګرامه او د پیکسل ال ایکس 128 ګرامه دی. دا دوه موبایلونه 2.5 او یا هم 128 جی بی حافظه یا میموری لري.
د ورکو عزیزانه د لټه پروگرام په یو راپور پسې اوریدلای سي د سوری حکومت د حلب شهر په ختیځ کې د کورواکۍ له طرح سره مخالفت کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت او ثبات دروستلو لپاره په دې سیمه کې د کورواکۍ طرح وړاندې کړې و. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو هغه طرح په کلکه رد کړه چې د حلب ښار په ختیځ کې د کورواکۍ غوښتنه کوي. المعلم پرون په دمشق کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره له کتنې وروسته ټینګار وکړ چې د وسلوالو مخالفینو له ایستلو وروسته د حلب دولتي ادارې باید فعال شي. هغه زیاته کړه حکومت نشي منلای چې د حلب د ختیځ شاوخوا 215000 اوسیدونکي د شپږ زره وسلوالو په لاس کې یرغمل وي. معلم د ملګرو ملتونو طرحه د سوریې د ملي حاکمیت خلاف وبلله.
هو تحدث عن اداره ذاتيه موجوده
د مستورا په ختیځ حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خود مختار ادارې خبره یاده کړه، خو موږ ورته وویل چې د قطعاً د منلو وړ نه ده او زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده. خود مستورا پرون ماښام په دمشق کې خبریالانو ته وویل د غوښتل چې یاغیان له حلب څخه ووزي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې سیمه ییزه اداره پر ځای پاتې شي. د مستورا زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د طرحې هدف د سوریې د ملي حاکمیت سرغړونه نه ده. موږ د پاموړ اختلاف لرو. د سوریې حکومت د حلب ختیځ کې د اوسنۍ ادارې پاتې کېدل په قاطع ډول رد کړل او ما ځواب ورکړ چې د سوریې د ملي حاکمیت اصل چې په ملګرو ملتونو کې دننه او بهر یې هیڅوک په اړه شک نه لري د درناوي وړ دی، خو د حلب د ختیځ مسله جلا ده او هلته ټول اقدامات ښایي موقتي وي. پرون له دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یوې چارواکي الیزابت هاف وویل له تیرو 15 ورځو راهیسې د حلب په ختیځه برخه کې د حکومتي ځواکونو له بمباریو او توپچي حملو وروسته د سیمې ټول صحي مرکزونه له کاره لویدلي او غیر فعال شوي دي. سوري فعالان وایي چې د نومبر په 15مه نیټه په دې سیمه کې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته له سلو زیات کسان وژل شوي دي. پرون لک تر لګه و ماشومان د حلب په ختیځ کې د وسلوالو یا غیانو لخوا د یو وشتل شوی توغندی په چاودنه کې و وژل شول.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریلی وسی د دې بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. لنی کمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو ځینې ورک شوی عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی په اکله ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی، خپل تلیفوني پیغام یې پرېښی دی. د دې په څنګ کې داسې یو راپور هم لرو چې یو ګران ورور عبدالرازق چې خپل ورور عبدالواحد لټوه په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پریښی و او یو کس چې دغه ورک شوی شخص په نامه د عبدالواحد پیدا کړی و په نامه د جمعګل خپلواک نومېده چې دی له هرات و. کله چې دغه ورک شوی عزیز عبدالواحد له خپلې کورنۍ سره یو ځای کېده زموږ خبریال رښتینی هم هلته و چې په دې اکله یې موږ ته راپور رالېږلی دی.
پنځه 50 کلن عبدالرازق د کندهار ښار لویدیځ طرف په کابل اډه کې د خپل ورور عبدالواحد انتظار کوي. د عبدالرازق کرور او عبدالواحد درې کاله مخکې د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د خپل کور څخه د عصبي تکلیف په وجه لا درک سو. عبدالرازق وایي د خپل ورور د پیدا کولو لپاره ډېر تلاشونه وکړه خو پیدا نه سو. د نوموړي په وینا تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورک سو اجزانو په پروګرام کې یې واورېدل چې ورک سوی ورور یې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د جمعه ګل خپلواک په نوم یو کس پیدا کړی.
ما ورور په هرات کې وو جمعه ګل خپلواک ازادي راډیو ته زنګ ویلی وو چې هغه نمبر ما پیدا کړو یو نمبر وو خو ایسته د ازادي راډیو له لارې ما د خپل ورور پیدا کړ. درې کاله وخت کېږي دوه نیم کاله یې تر دوسرو تېر کړي وو نیم کال یې بچي اوس دلته زه په کابل اډه کې ولاړ یم بس د خپل ورور انتظار پرې کولې.
عبدالرازق ډېر خوشحاله دی او د ازادي راډیو د همکارانو قربدانۍ وایي چې ورک سوی ورور یې درې کاله وروسته وموندل سو. په عیني وخت کې عبدالواحد قسم عصبي تکلیف لري خو د خپلې کورنۍ سره د یو ځای کېدو په وجه د خوشحالۍ احساس کوي.
خلکو رنگ رنگ کیسې کولې بس ډېر خوشحاله یم پاکره پیدا کړو
دغه خواږه ځای پیدا کړم بس لکه کوی چې را باندې کړی زه خپل پیدا کړم بس خپل پیدا کړم خپل بس دته درک معلوم ده دوه کال کېږي چې زه ورک وم. هغه سره
د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي جمعه ګل خپلواک چې د عبدالواحد په پیدا کولو کې مرسته کړې او هغه د هرات څخه کندهار ته راوستلې. ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالواحد تر موندلو وروسته د ازادي راډیو د ورک سو اجزانو پروګرام ته ټلیفون وکړ او دغه کورنۍ د نوموړي د موندلو څخه خبره کړه.
زما پیغام چې نشو ازادي راډیو څخه بیا زما لمبر د انټرنیټ اخیستې په هغه ورځ چې نشو د نو اوریدل ودرو نه پر نور د هلمند زنګ و د بیا خپل څه بل اصحاب تکلیف درلود د خپل ادرس سم نو راکله د زابل دی دغه به د زابل او د خپل ادرس سم نو راکمه د هلمند یاد کړی وو خو نو چې وخت د زنګ راته ولیا د زابل
د ازادي راډیو د ورک سو اجزانو د لټون پروګرام کې د هغو کسانو ټلیفوني پیغامونه خبريږي چې خپل خپلوان یې ورک دي او غواړي د دې پروګرام له لارې پیدا کړي. دغه پروګرام له کلون راهیسې د ازادي راډیو څخه خپریږي.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو وینئ چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا کیږي او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي. هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي له دوی څخه هیله کوو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي دا ځکه چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر کله داسې کورنۍ یو ځای شوي دي. د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو اوس راځئ چې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په نامه د حکمت الله اجران له خوست رالیږلی او دی وایي چې د ګلبدین په هکله کوم چې ورک شوی دی معلومات لري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم لشکلی خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل یې یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0 　  99　 43 　 9 　د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکۍ د درسي ځوان د 25 　  24 　یا د شپږویشتو کالو عمر به لري. څه وېښتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو ګلبدین نومېږي کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي. نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي. 0　　  99　 44 　 9 　دا نفر ګلبدین نومېږي بس ځوانکۍ ده د 23 یا د 24 داسې 25 داسې کالو عمر به لري. لرنګ سورکۍ ده ځوان ده. نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له مخې پلان د شماره اړیکه.
تا تاسیز مغاگل آزادی را دوست خوری گران دوستان اوست تاس داس یو تلیفونی پیغام خبرو چه یو ورور پنامه ده دولت ملتیار لکندهار مونتر لگلی دای وای چه لخپل کورنی چه خورک شوی دی رازی چه ده ده گران رور تلیفونی پیغام هم یو زی سر وورو
بله السلام علیکم ز دولت ملکیار د کندهار د تجربه د سپیشلی چې خبرې کوم ز کزی په اول کار کدوم کال وزره وتلم د کور څخه کشنی ورک زما قریبان توسان ټول ورک شار څوک زما په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې زنګ ووی 0 1 1 0 5 5 1 2 1 1 دغه زما تلیفون شمېره چې هر څوک زما په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې زنګ ووی خدای په امان وسلام د ازادي درجه
تلیفونی پیغام واورید ګران دوستانو اوس تاسو داسې یو تلیفونی پیغام خبرو کوم چې یو ګران ورور له پروان له بګرام مونږ ته رالېږلی دی دی وایي چې په بګرام کې یوه ښځه ده چې یو ماشوم هم ورسره ده او دغه ښځه له شیندن نه راغلې ده او له خپلې کورنۍ څخه ورکه شوې ده نو ګران دوستانو راځئ چې د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو په دې هیله چې دغه ګرانه خور له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه د پروان ولایت د بګرام د ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې د شیندن د ولسوالۍ یوه ښځه او یو ماشوم سره پروان ولایت کې پیدا شوی ده زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم چې د دې وارثان او دغه ما نمبر ورته ووایي او د دې وارثان ما ته زنګ راوړ چې زه ورته ادرس لرم دغه دا خپل ورک شوی عزیز بوزي سفر واویا څلوېښت دوه سوه اتیا دوه دېرش نمبر ته دې زنګ راوړي چې دغه دا خپل ورک شوی عزیز دی ورته دې ته بوزي چې د شیندن د ولایت نه یوه ښځه ده یو ماشوم سره دی دا په بګرام په ولسوالۍ کې اوس پیدا شوې ده
د یادونې وړ ده چې دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی خو په هر حال په پیغام کې د ده د تلیفون شمېره ده تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست ګرانو اوریدونکو که د نن دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org ګرانو دوستانو اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ راځئ چې ټول دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
بله سلام علیکم زه محمد هارون کریم د ګل کریم نور زوی چې زما پلار د شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې په روسیا کې نظامی زده کړې کولې او بل اخر د نظامی وکاله نظامی زده کړو وروسته کابل ته ماسټری راوړله او د شهید ډاکټر نجیب الله سقوط نه وروسته زما پلار لاړ روسیا ته او په روسیا کې هلته ښه ځای کړی او دوه لورګانې دي او زه ډېر پسې وګرځېدم ډېر کوشش مې وکړه خو لاسته را نغله او دومره معلومات لرم چې په روسیا کې ښځه لري او دوه لورګانې لري او هغوی سره یې ما اړیکه نشته ده او نه د پلار معلومات لرم څوک وایي چې مړ ده څوک وایي چې ژوندی ده نو زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه او همکاران نه او دا هیله کوم که تاسو څه معلومات لري ما ته احوال راکړي او ازادۍ راډیو که چېرته په روسیا کې دغه خپرونې لري نو که په روسیا کې دغه زما پیغام په روسي ژبه یو درخواستي غوندې نشر شي او څه معلومات لاسته راشي نو دغه به ډېر پټه همکاري او د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو نه مننه وسلام مخامخ زما تلیفون شمېره ده 0 1 0 زما تلیفون شمېره ده 0 1 0 0 1 1 0 0 بیا یې تکرارم 0 1 0 0 1 0 0 وسلام
ما د خام ولا ورا 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 ما ته دا د کار کې د کور کې د لوی ولې څه کوم دې دې د نن ما د کتار دې نو څنګه په هغه نه دې کتار دې مې په دې چې خپل معلومات لږ یا د مارک یا د ژوند یا د بای او مو ته دې دا څه نه را څنګه راو څه تر دا دوه واره چې څه هو څه کلور څه اته څه تر اځه برې دوا اته دوا
معلومات
زما نوم قدرت لاری د کندهار ولایت څخه مې ټلیفون کړی دی. زما یو ورور دی سمې ولانه میږي په تورجان مشهوره دی. که چیرې دی خپله د زما ژغ اوري او یا کوم بل مسلمان ورور په اړه معلومات ولري نو په دغه شمېر کې تماس راسره ونیسي. 0 3 6 6 9 0 0 1 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 3 6 6 9 0 0 1
زه ګل محمد یم د غیسان د ولسوالۍ یم د فاریاب د ولایت یم. زما د اکا زوی د زاوجي نوم یې د سلطان محمد زوی دی. د 8 کاله کېږي چې ورک دی. یاران تکلی بالا نه د مرګ اواز نه د ژوند کې د مرګ اواز سړی وکي او که د ژوند وکي 1,00,000 روپۍ جایزه لري. ما دوه درې واره نور هم پروش وړم کالم د ازادي راډیو ته دا بیان استولی دی. یو ورځ یو سړي ما ته زنګ وویل ما پیدا کړی دی. بیا هغه سړي ته موږ هرڅه زنګونه وویل موږ پیسې درکړو موږ مه سړي کار کوه بارا موږ سړي کار کړلو او موږ پیسې وکارتونه مه ورماستل. هغه سړي درا کې هم نه درلودی دا چې درواغې موږ وزورولو دغه خلکو ځینې خواهش کوم چې دغه کار ونه کړي. وسلام.
زه نکی برامان خبری کوم. زما یو ماما په نامه د محمد عیسا ورت دی. دا 3 کاله کېږي کراچی و خوا ته تللی دی. د حاجي ګلاب د کلي دی. نو هر څوک یې درک لري موږ ته دې په دا شنا په شمېره زنګ ووایي 20,000 روپۍ جایزه ورکوو. زما د ټلیفون شماره د وروره 0 8 9 6 4 5 0 یو وار یې بیا تکراروم 0 8 9 6 4 5 0 وسلام. یو جان تشکر د ازادي راډیو.
زما دا اعلان دی. زه حاجي عبدالکریم اسدزی د کندهار ولایت د سپین بولدک د بیش بارډر سره په تماس کې یم. زما بچی ورک دی. نوم یې بهرام خان دی. د 15 کالو دی. فرنګ سوربخون دی. 24 میاشتې کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته په هر ځای کښې یې د خدای په لحاظ نو پر دغه شمېرو یې زموږ سره تمام ونه شي. د ټلیفون شمېرې اوله شمېره زما د ځای تلار یم 0 70 2 70 1 40 1 40 بله شمېره ده 0 70 40 9 50 5 50.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 4 4 0 2 2 1 4 1 15. ازادي رادیو
زمانو حیات الله د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ نه خبرې کوم. ما یو مرګری چې ورک دی د 2 کاله کېږي. زه که چاته پته وي په دغه شمېره دې زنګ ووایي 0 8 9 5 5 5 5 4 7 8 8. جایزه یې د 6,000 افغانۍ.
زه کریم الله د کندهار ولایت څخه خبر درسره کوم. ما یو ورور دی چې تقریبا 2 کاله مخکې ورک شوی دی. نوم یې نقیب الله دی. که هر مسلمان ورته دغې مسلمان ورته معلومات چې دغه نمبر یې ما ته زنګ ووایي 0 8 9 4 4 0 3 4 0 5.
زه عبدالقیم د مسوم خان زوی د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د علي خېلو د کلي اوسېدونکی. زما پلار چې مسوم خان د ګلباد خان زوی نومېږي. سره د تلور خاوند مې ګلاب ګل چې 6 کاله کېږي د کابل څخه لاداره کړي شوي دي. هر چاته که د دوی په اړه معلومات وي نو ما ته دې معلومات راکړي. تر عمره پورې به یې سانمان یم. د ټلیفون شمېره یې دی 0 5 0 4 1 5 0 0 5 0 1 4 1 9. شپېدې بیا تکراروم 0 5 0 4 1 5 0 0 5 0 1 4 1 9. وسلام ستاسو کشر ورور عبدالقیوم. د خدای په امان.
په
سلام علیکم. اول سلامونه وایم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. دوهم پیغام دا لرم ورکه چې زه د کوهستان د ولسوالۍ د فراه د ولایت د کوهستان د ولسوالۍ مې زنګ وهلی دی. وروره، زما یو زوی دی، زه حزبالله نوم یزم. زما زوی ورک دی، دا اوه میاشتې کېږي. دا انارګل په نامه دی. هر سړي که دغه زما زوی لیدلی وي، وروره، په دغه لمبار دې زنګ ووهي، دغه پیغام راته سپور کړه. وروره، لمبر شمیره وایم: 02 02 8 15 1 5 5. دومه شمیره دا در وره موږ منج کاغه رنې سیمه د پیسو لمبر درکوم: 02 02 8 15 1 5 5. دغه شمیره د وره هر سړی که دغه هلک معلومات لري، بس په دغه شمیره دې زنګ ووهي، دغه پیغام راته نشر کړه. وروره، مننه وسلام.
زه مولوی ولی جان د هرات د ولایت د تورغونډۍ د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو اخشی ورک دی په نامه د محمد عیسی. 3 کاله کېږي چې له کوره څخه وتلی دی د پاکستان خواته، او موږ یې په 2 کاله کې هېڅ سرک نه لرو. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري، موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي: 0 08 9 4 5 5 0. والسلام د ازادي راډیو خیر جان منن.
د ازادي راډیو کارکونکو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا عبد السلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسیدونکو. یم زموږ دوست د جمعه خان په نامه باندې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسیدونکو ده. تقریبا 2 کاله کېږي له کوره نازره کته ریتم ده. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د جمعه خان په هکله معلومات وي، د مهربانۍ له مخې دې لطفا مودې شمیرې ته زنګ ووهي: 0 08 15 2 0 2 2 4 5. خپل ښایسته خپل خوږه شمیره زل بیا تکراروم: 0 08 15 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالۍ دای چوپان.
السلام علیکم. زه د غلاینو د ولایت غرس ولسوالۍ د ګلشن د کیرې تحصر کوم. ما یو زوی دی، یا د اسماعیل په نامه دی، مګر بیا په احسان الله دی. دا کار و 2 کاله 4 میاشتې کېږي چې ورک دی. هر سړی چې سرک لري، یا د مړه یا د ژوندي یا د خارج یا داخل، اما په دغه شماره دې زنګ ووهي. زه نصیر نوم یې زما: 0 08 2 0 0 5 8 2 9. او دغه خلک چې یله ناکه زموږ مزاحمت کوي، په لحاظ د خدای دا زموږ مزاحمت نه کوي، همته د دوی د سرګردانۍ نه کېږي. وسلام.
زه محمد د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه، زما یو د اکا زوی دی چې فضل ردی نوم دی او مشهوره په غورزنګ دی. 3 میاشتې کېږي چې نظارکه شوی دی. که د هر چا ته یې معلومات وي، نو موږ سره دې په دې شمېره رابطه وکړي: 0 08 8 15 9 9 12. فضل ربی د وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ د بیانانو د کلي اوسیدونکی دی. یو ځل بیا شمېره تکراروم: 0 08 8 15 9 9 12. محترم اوریدونکو، که هر چا دغه نفر موږ ته راوستله او یا د ده په اړه معلومات راکړله، خپله منل شوې جایزه دې ترلاسه کړه. وسلام.
زه عبدالقیم یم، د کابل نه مې اړیکه نیولې ده. زما پلار معصوم خان نومېږي. که څوک یې په اړه معلومات لري، نو په دې شمېره زنګ ووهي: 0 05 15 15 5.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 00 02 03 6 1. یو ورې بیا وایم: سفر و سفر سفر دوا و سالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 1 1 2 4 1 1 5 ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره د پروګرام پای ته ورسېدو. زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.